درنو دوستانو زما جملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومنه سار مو په خیر او نیک مرغه و ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ته د هرکلی کو او په دې هیله یو چې خو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون د بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره مرکه کې کړې. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه کې وژل شوي وایي د خپلو مړو او عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلي غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه یې پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغان حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلام مشورې کوي خو تر اوسه پورې کاندیدان نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني حمل یا ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دغو کسانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورسپارل شوي او نه یې هم لوړ رتبه چارواکو پوښتنه کړې ده.
تر اوسه دغه زموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پرا ټول ته پټه دی چې څنګه د 102 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو هیله کوو چې په دغه حصه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فرا په انارداري ولسوالۍ کې وغورځي چې له امله یې د 200 کلي اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوه. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته وویل
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن امروز کسی یک بل زمین خود
دیوایی دا تله سیمی علم پرور خلکو قربانی ورکړي. نن څوک یو جریب زکنه ورکوي خو دوی 100 جریب زکه د پوهنې او خلکو د خدمت لپاره وقف کړي. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شویل د لوړ زده کړو دا موسسه په دریو پولونو کې جوړیږي چې څلوي اخترسي واحدونه به ولري. دا ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې په منبیج ښار کې به د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر نوي پوځ د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کوي او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې وسلوالو سره په سوریه کې د سخت دریځو پر ضد جګړه کوي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یوه تروریستي ډله بولي. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیټ څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترکیه او امریکایي ځواکونه په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول ډیاس کینل چې تېره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګول ډیاس کینل او ولادمیر پوتین به کرملین کې له یو بل سره وویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکښو شخصیتونو او تشپېته کمپنیو چې د اوکراین لوی سوداګرو چې د اوکراین لوی سوداګر دي مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویلي چې دا بندیزونه د روسي وګړو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې کړې. پر دې موضوع په ریپورټ سربې راوړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلي غنی دا خبره پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې مرکې کې وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي وري میاشت په پای کې وشي. ښاغلي غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مرادو په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د روانې ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو 30 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې. په 2018 کال کې بیا دا شمېر 14 او وړم کال 14 و. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامه روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامه وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان داره ناامنی و
دی وی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی ازمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عامه روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونه نیسي. دوی د غراز له کورنۍ هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو بېطرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي، که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکار واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکار واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنې مخکې واکسین کول دي.
و موردل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او همدارنګا د یونیسف اداره په افغانستان کې د پولیو یا د ګزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. په دې لړ کې تازه پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې. په هلمند کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي دا په تیرو 15 میاشتو کې چې په یو شمېر سیمو کې واکسین نه دي کړي د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې سره په هلمند کې د پولیو پیښې درې خو په ټول افغانستان کې 19 شوې. ویل کېږي طالبان کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي او د روغتیا مسؤلین وایي د پولیو واکسین باید کور په کور تطبیق شي. زموږ همکار الیاس تایی د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مرکه کړې او په سر کې د دې نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 14 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دښت ساحه ده باوړۍ دي. واقعاً چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشت رئیس موږ واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر دپاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، تر هغه مخکې منادله کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډېر قوي سوی دی، ډېر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډېر قوي دی، ډېر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت شوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا ویروس چې یو ماشوم په پلجختکی د دې ویروس دونه کوي کېږي چې 200 ماشومان ته نور دا ویروس خپریږي. د دې ویروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین رکور لاندې نیول کېږي او هغه ساحه واکسینېږي دا ویروس ځان غلی کوي پټیي که ورک نسیم ډېر ضعیف یو ځای په یو کونج کې پټي لکه هغه ضعیفه دښمن. نو کوم وخت چې واکسینونه نه کېږي او بیا چې یو ماشوم هم په پلج اخته کې دی ډېر کوي ډېر لکه په هغه څه شي اصطلاح درته وایم لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دښمن څخه نیول کېږي هغه پوج هلته ډېر غښتلی کېږي. نو دا ویروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پلج اخته کې دی ډېر غښتلی کېږي لکه یو ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نه سي واکسین کور په کور هلته تطبیق نه سي او ټول د یوې شپې تر پنځو کالو ماشومان واکسین نه سي دا پیښې به نور هم رامنځته کېږي.
ولې په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره به وایم په اوزای جنوبي غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي په اوزای جنوبي غرب کې دوره نه تشویق څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي دلته نه دي همکاره څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمینه مساعده یي خلک بیا یې یو کوچنی کې پاته کېږي هغه واکسین ټیمو ته رولي کلینیکو ته بیا یې واکسینېږي هېڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایاتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره به وایم متاسفانه به وایم چې په اوزای جنوبي غرب کې ډېر خنډونه د واکسین ټیمو ته د واکسین پروګرام ته او هغه کورنۍ چې ټیمونه مورځي هغه هم تشویق نه دي ماشومان پرېږدي بېده ماشوم اته پټي مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسېدلی دی څومره پیشرفت شوی دی؟
بس خو د ولایت په سطح د اوزې په سطح زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس نو په لوړه سطح مرکزي سطح د بس روان دی خبرې روانې دي زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو په خبرو اخته یو انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پر زنه محدوده کومه دا خبره او نیم د صحیح پرسونل پرې او نیم د صحیح خدماتو پرې ولسونو کومونو سپنجورو ولماو ټول هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي او کومک وکړي او همکاري وکړي او په هر قیامت چې وي هر ځای چې وي که څنګه د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي خپل ماشومان واکسین کې بویزي او که داسې خدامه کې په پل جخته کېږي بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله احمد سره مو مرکه اورېده.
ازادي خبری مجله اورئ
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سفول استانګزی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکیچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو لمخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمی دوده د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي او امریکایي عسکر هم ملاتړ کوي لبلې خوا د کندهار د وروستي برید په څیر بریدونه مخ په زیاتې دودي. په کندهار کې د میزان په شپږشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړی. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابر زیاته شوه. د خبرونه په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړې ده. او واشنگتن پوسټ رسپانې هم د سیگار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورځپاڼه لیکي سیګار په خپل ریپورټ کې د طالبانو لاسته راوړنې په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات له اداري فساد سره کمزوري مبارزه او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیر اتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوې، خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامۍ او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وبخیده امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګه په څنګه روان دي. جیمز ماتیس وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی د سه شنبې په ورځ وویل چې د سږ کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انستیتوت غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لوته وګوري. په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمیر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو لوړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خپرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نه غواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ییزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردونکي دي دا دي چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2013 کې له 140,000 تر 150,000 پورې و اوس شاوخوا 15,000 دی، خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی. د دا یو پرمختګ وباله.
د افغان ولسمشر دوهم رسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ شوبلې اوختل، د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه بولي او په دې وړاندې ښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل سره له ډېرو هڅو بیا هم خبريالانو او د رسنیو مسئولین لګواخ او خطر سره مخ دي.
ما امروز روز بین المللی
دی وای موګنن په داسې حال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بده مرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. په تیر څو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسئولینو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه قضیه ثبت شوې ده چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوی. خاغلی دانش ویل چې حکومت په تیر وته لس کلونو کې د خبريالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېری هڅې کړې چې د په خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبريالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال رئیس د نومبر 2 د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې لمخې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان لاغړو هیوادونو غوښتل کیږي
چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. ښاغلی شریفي وایي په تېرو دوو کلونو کې افغانستان د خبريالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمېرل کېږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې 14 خبريالان پکې وژل شوي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د خبريالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله، او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دی وایي دا یو تریخ واقعیت ده چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبريالانو حملې شوي او ګواښل شوي دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي سو د پوینا خپل ناتمامه کارونه تکمیل کړي. نو مولي دا خبره د بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې کړي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبه د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې قسمې پیل کړې. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ایم په